در یک تونل در منان نزدیک به 1500 تن و در سال 2006 میلادی بیش از 350 نفر به اثر ازدحام مردم در جریان پرتاب سنگ در همین محل جان دادند.
ستار فروغ گزارش میداد. حالا هم با یک برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانکزی باشید.
علی سرجانی مننه. السلام علیکم. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي. دوی نیمایي تر ډیره د ورکشو ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړي سر کې راپورونه او خبرونه. په راپورونو کې اوري د مشرانو جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ننګرهار ولایت د داعش د ځپلو په هدف حمایوي ځانګړي کمانډو ځواکونه ولېږي. د هماره چې د ولسي جرګې ویلي ډیر ژر د کورونې چارو وزیر د دل پرشتي ځکه چې امنیتي وضعیت خراب ده. نور راپورونه هم درته لرو. خو په سر کې خبرونه په بهرني خبرونو کې چې وروسته خبري جوړه فرانسې وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. او اوس هم سید کمال شریف تور کوچی د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وایي.
پسر که ده خبرونو سر چکی ده افغانستان ولس جرگه با دیر جر ده کورنوی چار وزیر استهزا کرده. ده افغانستان ده کورنوی چار وزارت وی پا تیرو چلو روزه که ده هیواد پا بیلا بیل ولایتونو که ده ترسرسو عملیات دیرش تسوی عملیات ترسره کرده. او ده هیواد ده وطلی جورنالیست او ده زدریادو ده همکار جنقال و کوزی ده فاتح مراسیم نن ده کابل پا جمع جماعت که ترسرسو. ده خبرونو تفصیل. د افغانستان ولس جرګه به ډیر ژر د کورنوی چارو وزیر استهزا کړي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې دا مهال د نورو ارګانونو په نسبت د کورنوی چارو وزارت ډیر تر انتقاد لاندې دی. د ولس جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ خبرې اعلان کړل چې د نامنیو پړه تر ډیره پر کورنوی چارو وزیر اچول کیږي او ولس جرګې د استهزا پریکړه کړې ده.
وکیل صاحبانو نو صبر وسله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استهزاء د فارې وکیل صاحبانو تصمیم نیولې چې ان شاء الله په د نجدورت کې بوګور خموش چوینو وزیر داخله به کدا استهزاء سي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي د پولیس لپاره د جګړې وسایل نشټوالي او کمښت او د سلیقوي مقررې او بې طرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسرګ یو شمیر غړي د کورنوي چارو پر وزیر کوي. د افغانستان د کورنوی چارو وزارت وای په تیر څلور ورځو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف ډیر شاملیات تر سره کړی دي. د کورنوی چارو وزارت ویان صدیق صدیقینن په کابل کې په یو خبري ناشته کې ول چې د دې عملیات پر مهال اته ډیر وسلوال مخالفین وجل سوي، څوار لسټاپیان او شپږ نور نیول سوي دي. شاغلی صدیق زیاته کړه چې وسلوال مخالفینو په دغه مده کې اته اتي حمله کړې چې پر مهال 15 پولیس وجل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وای په چنول سوالي کې د افغان هوایي ځواک په تازه حمله کې د داعش ډلې شپېته غړي وجل سوي دي. دا چنول سوال حاجی غالب مجاهد ازادي رادیو ټول چې د وسلوال نن غرمه د دیول سوالي په شډل سیمه کې وو وجل سوال. تر دې وړاندې دا چنول سوال حاجی غالب ویلي و چې په دغه وسلوالي کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ اته سات نشته کې 15 دیرش د داعش وسلوال وجل سوي و. داعش وسلوال نن سهار د چنول سوالي پر جنو امنیتي پوسټه حمله وکړه چې دغه حمله نن غرمه پایته ورسیده. او د هیواد د وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو د همکار جنقال کوزي د فاتح مراسم نن د کابل په ادګاه جمعات کې تر سره سول. در واښه د فاتح په مراسمو کې افغان چارواکو د نوموړي د کورنۍ غړو او خپل خپلوانو او د رسنوي استادو برخه اخیسته و. د فاتح د مراسم در واښه د کوزي د کورنۍ ازادي رادیو ملي رادیو ټلویزیون او د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا جوړ سی و. په مراسمو کې در واښه د کوزي روح ته دعای وسوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د ګڼو کسانو د وجل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 119 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي سعودي عربستان باید پړه ومني، دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. د سعودي عربستان پوز وی دغه هیواد په جنوب کې د یمن پولې ته څیرمه یو جنرال وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي اجنس نن راپور ورکړ چې جنرال ابراهیم حمدي په جازان ولایت کې د دندې پر مهال له ټپي کېدو وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وه یو ډګروال او بل سرحدي ساتونکی وړمه ورځ ناوخته په جازان ولایت کې د یوه ماین تر چاودنې وروسته د وسلوالې جګړې له کبله وژل شوی دی. وروسته له هغې چې په مارچ میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې پیل کړي، د پولې په اوږدو کې ډزې او د توغندیو ویشتل زیات شوي دي. ریاض دغه پوځي مبارزه د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د غښتلتیا لپاره پیل کړي. فرانسوی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن ویل چې په دغه حملو کې هغه هدف په نښه شوی چې په تیرو دوو اونیو کې د اکتشافي ماموریتونو په مرسته مشخص شوی وه. په اعلامیه کې ویل شوي د داعش ډلې د تروریستي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره دغه پوځي عملیات له سیمه ییزو شریکانو سره همغږي شوي دي. بلخوا د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي فرانسې د ځان د دفاع لپاره دغه اقدام کړی او د داعش ډلې پټن ځایونه یې په نښه کړي دي. تر دې مخکې د فرانسې جټل وتکو په گاونډي هیواد عراق کې هم د داعش ډلې پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان اعلان وکړ چې هیواد په سوریه کې د هوایي حملو پر پیل غور کوي. د فرانسې د جمهور ریاست په اعلامیه کې په سوریه کې د یو سیاسي انتقال غوښتنه سوي چې د رژیم او د منځلارو مخالفانو استازي سره جرګه کړي. د عراق پوز د روسي، ایران او سوریه له پوزانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالي سختريزي ډلې یادایش د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمنداني پرون په یو اعلامیه کې وکړه. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د موافقه له روسي څخه له داعش سره د زرګونو ترورستانو د یو ځای کېدو په وړاندې د روسي د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وسوه. خو دا څرګندونې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د مخکې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې دي چې ویلي وه عراق د خپلو پوځیانو د مرستې لپاره له سوریې څخه پوځي سلاکاران نه دي اخیستي. تحلیل کوونکي وایي روسیې په وروستیو اونیو کې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې د امنیتي خدماتو له ادارې بهر یو چاودنه سوې ده. راپور نه وایي وان منفجره وسیله د ودانۍ دخولي دروازې ته نږدې چې ډیره نه کارول کېدله ځای پر ځای سوې وه. د نن سهار دې چاودنې د نږدې ودانۍ شیشې ماتې کړې دي. په پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښه په اړه یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 25.12. په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.12. هرات اسمان مرد، د تودوخې لوړ درجه 24.12. مزار شریف اسمان مرد، د تودوخې لوړ درجه 28.8. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.19. غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 25.8. او په بامیان کې هم اسمان برګ وی، د تودوخې لوړ درجه 24.2.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شي. مشرانو جرګې رئیس له حکومت غواړي چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره حمایوي ځانګړي او کمانډوز ځواکونه موظف کړي.
روسي ترورستي داعش مراکز در ولسوالي اچین سند درې مامند سند مراکز عمومي کې عزیز په هم افغانستان او بل خصوص د ننګرهار کې تمویل میکند. حکومت مکلفه است چې دروي ستګرن
اخوره چې ولسی جرګه وای ډیر ژر د کورونی چارو وزیر د دې لپاره سیزا کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
او کې صاحبانو نو صبر اسله ختم شوی ده. او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې ده. وزیر داخله به کېدای شي سیزا سي.
نو ولسی جرګه مرستيال وای بهرنی هیوادونه په ځنګړې توګه امریکا متحده ایالات باید له افغانستان د سرتیرو په استلو کې بیړونه کړی.
ترغو پوری باید دوی موږ سره همکار ووسی کی ترڅو چې د مخفل امنیتي ځواکونه په خپل خپل دریږي.
هماره چې د کډوالو بچارو کې ملګرو ملتونو کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته د درکړې چې د جګړو لسیمو تختیدلې کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. د پروګرام دوی منی مای هم د ورکشوي ځان خبرونه ته ځانګړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له حکومت غوړي چې ننګرهار ولایت د داعش د ځپلو په هدف حمایوي ځانګړي او کمانډوز ځواکونه ولیږي. فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په خلکو ظلمونه پیل کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې دوی د داعش په لیکو کې د بهرنیو ترهګرو له حضور اندېښنه لري او د له منځه وړلو هڅه یې کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د مشرانو جرګې مشر وایي چې د داعش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او آی اس آی یا د پاکستان استخباراتي کړۍ د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. فضل هادي مسلمي وایي چې حکومت باید په دې سیمه کې د داعش ریښې وچې او اجازه ورنکړي چې نور ولایتونو ته وغځیږي. ښاغلی مسلمي د یک شمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د حکومت د عملیاتو له امله د داعش له حضور پاک شوه او په کار د چې د ولایت ته حمایوي ځواکونه هم ولېګل شي.
دا
یو مکسل زل ویلی چې د داعش په نوم یو نوې پدیده د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې پیدا شوه ده. د غډاله د سیمې د استخباراتو په ځنګړې توګه د پاکستان د آی اس آی په ملاتړ د سیمې خلکو باج اخلي او د خلکو وجل او زورول پیل کړی دي. اصلي مرکزونه په اچین ولسوالۍ او مامندره کې دي. له همدې مرکزونو څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. حکومت ته پکار ده چې مخه ونیسي.
حکومت مکلف
است دی وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم له حکومت غوښتي و چې د داعش د فعالیت مخه ونیسي او کنه له اختر وروسته به د خلکو په ملاتړ خپل د داعش پر ضد جګړه پیل کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې له سوریه او عراق څخه د داعش ډلې یو شمېر جنگیالي افغانستان ته راغلي دي. لاترهګریزو ډلو څخه د ملګرو ملتونو څارونکو ټیم په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډله فعاله ده او راس تر بلې پلویان زیاتېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د داعش حضور رد کړ، خو زیات کړه چې د ملګرو ملتونو په څیر دوی هم د داعش فعالیت ته اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شمې پورز په یو خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې داعش یوازې په ننګرهار او هلمند کې فعالیت لري او حکومت یې د لمنځه وړو هڅې پیل کړې.
سازمان ملل اندېښنه پر ځای دی، موږ هم اندېښمن یو چې د دوی حضور کولای سي په افغانستان کې زموږ لپاره یو تهدید وي. هغه ضربتي قوتونه یا مشخص کاري ګروپونه چې جوړ شوي په امنیتي ځواکونو کې، د دوی اساسي وظیفه هم دا ده تر څو ښه معلومات او اطلاعات سره غونډ کړو، وګورو چې په داعش کې څوک دي، دوی د کوم ځای راغلي دي، څه فعالیتونه کوي. خو موږ هم د خارجي تورستانو حضور په داعش کې د لپاره اندېښمن یو او دی کولای شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ لپاره یې منطقي ده پاره.
صدیقي ویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې پیل شوی عملیات هم ښه پر مخ ځي او زیات کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د داعش 150 کسان وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د دې سرګندوی کوي چې د ډیورن کرښې له هغه غاړه د دې کسانو کلک ملاتړ کیږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ورسونو په مرسته یې وزپی.
بلې، په ریپورت کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره نور حمایوي او کمانډوز ځواکونه ځای پر ځای کړي. البته په ننګرهار کې تیره شپه د اچین په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو حمله کړې ده. همدا اوس د دغې مسلې په اړه باندې ورسره لږ چې کوم عملیات افغان ځواکونو کړي دي او داعش ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسول حضرت حسین مشرقي وال لمونږ سره په ټلیفوني اړیکه کې دي. ښاغلی مشرقي وال، ستړي مشه، بخیر راغلی. عملیات چې شوې دي څومره لاسته راوړنې لري افغان ځواکونه او بل اخره جګړه پای ته رسیدلې که څنګه په سیمه کې؟
تشکر زنه اوسې زموږ سلامونه هم مونږه تیره شپه د وسلوالو مخالفینو د چین ولسوالۍ اړوند د عبدالسیلو په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو او د سرحدي پولیسو په پوستو باندې وسلوال برید وکړو چې د ننګرهار د امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په مشرۍ ګډ امنیتي ځواکونه سیمې ته ور ورسېدل. د وسلوالو مخالفینو سره مقابله وکړه، په شاتګ کې مجبور کړه. تر نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. یو شمېر ټپیان شوي دي چې پوره کره شمېره نه ده معلومه. وسلوال د سیمې څخه لرې شوي دي، ساحل تصفیه او تلاشي کړي دي. همدارنګه د اچین ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د شړل په نامه په سیمه کې وسلوال او مخالفین راجم شوي. غوښتل یې پلان درلود چې په یو امنیتي پوستې باندې وسلوال برید وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي برید په ترسره کېدو سره 5 تنه وسلوال پکې ووژل شول. فعلاً په پښین ولسوالۍ کې خیر خیر ته کوم اداسې څنګه نشته.
آیا واقعاً هم دغه کسانو چې د داعش پورې مربوط کسانو کې څنګه
بالکل قرار در پرونه دغه نفر د داعش نه پرو په یوه ځای راټول شو په تنده کې غوښتل چې د بیګا د پر تیرېونی شي عملو کې دروای درت نه ښه شل هسپټور د منځ ته.
په جګړه کې افغان ځوکونو ته هم مرګوب لاوختي ک څنګه په دغه سیمه
په جګړه کې د تنا پولیس او فشادت رسیدلې دي سره تر ټاپې شوی دي.
یو څه بل پورسته کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي راپورونه به هم در ترازی تر کومه هدا پورې واقعا دغه د داعش کسان دي او هغه اصلي کوم خلک چې ویل کیږي هغه دي او کده گاونډي هیوادونو ځینی کسان هم سره دي ملیشا پوجان کسان
قرار در تورونه په وجه شو چې بهرنۍ هم شامل دي جسدونه د سیمه ته ځکه پاتې شوی دی او ته
ډیره مننه د ننګرهار ولایت د امنی قماندانې د مطبوعاتو مسول حضرت حسین مشرقي والو و موریدل چې په اچین ولسوالۍ کې افغان پوځیانو له داعش وسلوالو سره جګړه کړې په لومړي سر کې 15 دغه کسان وژلي دي او بیا ورسته له هغه چې د داعش تر غړي په یو بل ځای کې د عملیاتو لپاره سره غونډي ونو د هوایي ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی چې ویل کېږي 70 کسانی ځای پر ځای وژل شوی دي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د افغانستان ولسی جرګې به ډیر ژر د کورونې چارو وزیر نورالحق لومې استیزا کړی دی. د جرګې د کورونې امنیت کمیسیون وایي دا مهال د نورو ارګانونو په نسبت د کورونې چارو وزارت تر ډیر انتقاد لاندې دی. خو یو شمېر افغان څېړونکو بیا په اوسنیو شرایطو کې د کورونې چارو د وزیر استیزا مناسبه نه ګڼي. په دې اړه تفصیل د قاسم سولمل پر ریپورت کې
په هیواد کې د نامنې په پراخیدو سره د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کورونی چارو وزیر نورالحق لومی استیزا کړي. د دې جرګې د کورونی امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه پرز خبر اعلان تویل چې د نامنې پړه تر ډیره پر کورونی چارو وزیر چول کېږي او ولسی جرګې د استیزا پریکړه کړې ده.
وکیل صاحبانو نور صبر رسله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استیزا د فاره وکیل صاحبانو تصمیم نیولی چې ان شاء الله په د نږدې ورځو کې وګورو خو موږ چې وزیر داخله به کېدای شي استیزا شي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ انا همژغی د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت او سلیقوي مقرري او برطرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کورونی چارو پر وزیر کوي. د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون مرستیال ونویل چې څو وخت به د کورونی چارو وزیر استیزا کوي او دای هم څرګند نه کړی چې د دې پریکړې لپاره د وکیلانو څومره لاسلیکونه راټول شوی دي. د کورونی چارو د وزیر د استیزا خبرې په داسال کې کېږي چې د هیواد یو شمېر سیمې ډېرې نامنه شوی او خلک د تیر حکومت په پرتله ډېر د نامنې احساس کوي. د نامنې زیاتوالی هغه څه دی چې د حکومت اجرایی رئیس هم په دې وروستیو کې تایید کړه او ویل چې له همدې عمل خلک پر خپلې راتلونکي بې باوره سوي او له حکومت سره یې واټن زیات سوی دی. خو افغان کارپوهان بیا د کورونی چارو وزیر استیزا د حل لاره نه ګڼي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې له غړو وغوښتل تر څو د هیواد امنیتي وضعیت وڅېړي او له بیړې کار ونخلي.
استیزا لاره ته حل نه ده. امس برښنه د خلکو نمائندگانو ته دا ده چې تاسو حساسیت دی وضعیت یو تحلیل کړئ او په دې باندې ډیر عجولانه او ډیر زر فیصله ونیستی. دلته ډیر ستور لاسونه کار کوي استخباراتي دلیل ته کار کوي. دلته ډیر د سوزانه فکر باید به باندې وستی. تاسو باید یو بهترین وزیر اول پیدا کړئ پس دغه ته استیزا ته حاضر شئ. اول باید لاره د حل دی پیدا چې تاسو همدغه وزیر سره ټول کومه کولای شئ.
دوی وایي چې په اوسنۍ شرایط کې د کورونی چارو د وزیر استیزا کوم ځای نه نیسي او امنیتي وضعیت په لاهم کړکې چن کړي. افغان څېړونکو وایي چې د ولسی جرګې غړي باید له سلیقوي کړنو لاس واخلي او د افغانستان ملي ګټو ته پام وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي بهرني هیوادونه په ځنګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستان څخه د سرتیرو په استلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زیدی اکرمی پور از ازادي راډیو ته ویل امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستان ووزي د هیواد په امنیتي حالت به ناوړه اغیز وکړي. په ورته وخت کې د کورونی چارو وزارت وایي له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خبري روانې دي. ډېر نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حمله او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندیښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغه چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیری ونباسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پریږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه، چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته هم ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یوه تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د پسلاو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره اتزره او یا سلګونه سرتیری پریږدي. بلخو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پاموړ سرتیری په افغانستان کې پریږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي، مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي او مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه، د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د دوی له خوانه حمایت کیږي، تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي. دوی د دوی مکلفیت دی هم د توافقنامه په اساس او هماغه کومې وعدې چې مخکې افغانان سره شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پریږدي او دغه شمیر به په تدریجي ډول 15000 ته راښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړې. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي.
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی، نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دې ملاتړ ته ضرورت لرو. موږ تعهدات سره مخامخ یو چې دا تعهدات نه یوازې د افغانستان د لپاره تعهد دی بلکې د نړیوال د لپاره هم یو تعهد دی. د دوی شتون، د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه دوی د ملاتړ او نور امکانات چې موږ د لپاره امنیتي ځواکونو د لپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده. نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ موږ سره همیشه.
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10000 امریکایي او ناتو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پټول افغانستان کې په اف ام 3015 او 3015 منځنۍ صفه باندې خبرونه کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې دا مهال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ښار کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او د افغانستان په ګډون ورسره پر ځینو سیمایزو موضوعاتو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر وایي ښاغلی شریف د نړۍ له مشرانو سره د کتنې پر مهال د افغان دولت او طالبانو د سولې پر مذاکراتو هم خبرې کړي او دا د افغانستان د ثبات لپاره یو ځینې اربللیده. پاکستان هم درځي او زل بیا ټینګار کړي چې د سولې په مذاکراتو کې مثبت رول ادا کول ته چمتو دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ د بیلابیل هیوادونو له مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو سیمایي اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان وضعیت او د سولې په مذاکراتو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د یو پلاوي په ملتیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. تکل شوی چې خغل شریف په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا ترڅنګ د ځینې هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري او په یو شمېر موضوعاتو باندې سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر ایزاز احمد چودری د شنبې پر ورځ په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې خبري اعلان ته وویل چې صدر اعظم شریف له خپلې آلمانی سیالۍ انجلا مرکل په ګډون د ځینې هیوادونو له مشرانو سره کتلي او په ځینو مهمو سیمایزو مسالې ورسره بحث کړی دی. چودھری اندراز ویل چې صدر اعظم شریف له دغه مشرانو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو هم خبرې کړې او په خبرې چې ډېری مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات تر ټولو ښه لار بللې ده. عزیز همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د افغان دولت غوښتنه د سولې په مذاکراتو کې مثبت رول لوبولو ته چمتو دی.
ہم نے تو کہا ہے کہ جب بھی افغان حکومت اور دوسرے افغان دھڑے مسالیتی عمل یا
منگا ویلی چکلا ہم افغان دولت اور نور افغان دلے دس کولی دا مذاکرات اللہ پارا چمتو والے اخائی نو پاکستان ہم پدے کی مضبط رول ادا کولو تا تیار دے دا نڑائی دی رہی ودن خواہش داری چی دس کولی مذاکرات تا افغانستان دس بار کا پارا تکیل خلار دا نو کل چلی دے لپارا خچا پر یا لامنس دشی او افغان دولت تاہیل ہو خائی چی تا داری دے پر مخلوار شی نو یقیناً چی پاکستان با پدے کی مضبط رول ادا کی
تو پاکستان یقیناً یہ مثبت کردار ادا کرے گا.
پاکستانی چارواکی په داسې وخت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په بیرته پیل ټینګار کوي چې د دغو دواړو افغان خواوو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له امله وځنډېدل. تر دې مخکې د دغو دواړو خواوو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره مخامخ خبرې کړې وې او د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د رول ادا کولو خبره په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ تیزه شوې چې دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې یو څه خړې کړي دي. دا یادونه وردا چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته نوي مشرتابه د سولې مذاکراتو ته د شک په سترګه کتلي. همدا لامل دی چې تر دې دمه لا د سولې د مذاکراتو برخلیک مبهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1260 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو لسمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه د سرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په سوریا او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورته یې د دې اتحادیې د غړو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. ملګرو ملتونو عمومي منشي دراتلون کې چهارشمه پر اسمه ملګرو ملتو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه په لوړه کچه یو غونډه رابرلې ده. د یو تفصیل د نوري اس نوري پراپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وای نړیواله ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریه او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوټرز له رويټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوټرز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خوشحالۍ سره شتمن هیوادونه د بې وزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه ورسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلی چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګوټرز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دغو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی د بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوټرز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي. دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او وی ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي. د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې په لوړه کچه یوه غونډه رابللې ده. ګوتیرس وویل داسې ښکاري چې دغه بحران بلاخره شتمن هیوادونه راویښ کړل او د ده په باور سیاسي مشرانو اوس دا درک کړی ده چې د دغه بحران پراخوالي او اړتیاو ته په پام سره جدي په تېره بیا د بشري مرستو په برخه کې پراخو اقداماتو ته اړتیا ده.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دقیقې کېدونکې دی. سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسرګه به ډیر شر د کورونی چار وزیر استیزا کړي. د افغانستان د کورونی چار وزارت په تیرو څلور ورځو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف ډیر شمالیات ترسره کړي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وای پاچن ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په تازه حمله کې شپېته د داعش ډلې شپېته وسلوال وجل سوي دي. د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو د همکار چنقال کوزی د فاتحه مراسم نن د کابل په ادګا جماعت کې تر سره سول. د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبل لقبل بخښنه وغواړي. فرانسه وای په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. او د اوکرين په بندري شهر اوديسا کې د امنیتي خدماتو له ادارې بهر یو چاو د نسبېده.
لاند خبرونه مو له سید کمال شریف اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې هم پیدا کولای شي. اوس به هم ورشو په فراه ولایت کې د اختر پر ورځو کې ټرافیکي پیښو ته. په فراه ولایت کې د اختر پر درو ورځو کې دوه پنځوسنه چې خځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ټرافیکي پیښو له امله ژوبل شوی او روغتون ته انتقال شوی دي. د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه پیښو لامل د موټر چلوونکو بی پروايي ده. په دې اړه احمد شفیع رات رپورټ جوړ کړی.
دا اختر په ورځو کې د چلونکو بی احتیاطي هم ډېری بدې پایلې لري او ډېر کورنۍ د اختر د خوشې د لمانځلو پر ځای د غم په ټغر کښې نه وي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د اختر په درو ورځو کې 250 تنه په دغه ولایت کې د کابو 40 ترافیکي پیښو له امله ژوبل شوي چې زیات شمېر اوس هم په روغتون کې بستر دی. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر الجبار شیخ وایي چې په ژوبل شوو کسانو کې 14 ماشومان او 8 تنه ښځې هم شامل دي. دغه په خبره ټول کسان چې روغتون ته راغلي په پوره توګه یې درملنه شوې ده. د فراه د عامې روغتیا د رئیس په خبره دغو ترافیکي پیښو لاملونه د خلکو بې پروايي او همداشان په فراه ولایت کې د بې لایسنس چلوونکو شتون دی. حتم وکړه چې دغه ترافیکي پیښو په اړه د فراه ولایت د ترافیکو عملیات نظر هم ولرو خو هغوی په دې هکله بې خبرۍ څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د اختر په ورځو کې ترافیکي پیښې په فراه ولایت کې ډېریږي خو په دغه اختر کې بیا دا پیښې دوه برابره شوې دي. د فراه په ښار کې ډېری چلوونکي د ډرایورۍ لیسنسونه هم نه لري او همداشان د وړوکو ماشومان لخوا د موټر سایکلونو او موټرونو چلول هم د ترافیکي پیښو د زیاتوالي یو لامل دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ غمیزې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 198 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو شوي کسانو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. د ډاکټر صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره د ازادي راډیو دغه خبري خبرونه پای ته رسیږي. د روختیا د ورکشو ځانو پروګرام چې ورسته خبريږي مهیروي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په ورستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 198 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي. پیشه له مکې مکرمې لري د شیطان د وشتلو پر مهال وسو چې په تیرو 25 کلونو کې د حج په مراسمو کې تر ټولو خونړی پیشه ګڼل شوی ده. تهران وای په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي دغه پیشه باید هیر نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری ایجنټ راخیستې زیاته کړي، سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنه‌ای زیاته کړي له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې شته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی، څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او ورکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری ایجنټ راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه، ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه. د سعودي پاچا ملک سلمان د دې پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده. اټکل کیږي په دې وروستۍ پیښه کې به ځینو افغان حاجیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي، خو چارواکي شمیر کم شي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني ازادي راډیو ته ویل چې 15 افغان حاجان چې ټول دیوی کورنۍ غړي او د فاریاب ولایت دي لا درکې دي چې د هغوی پلټنه روانه ده.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه هرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجي پکې شامل نه وو. تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورختا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورکسته وای وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا شو.
په 1990 میلادي کال کې په مینا کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1.5 زر کسان، او په 2018 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د وشتلو پر مهال څه باندې 3.5 سوه حاجیان مړه سوي وه. د حج مراسم پرون پای ته رسیدلی او خپل اصلي هوادونو ته د حاجانو تګ پیل شوی دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم لرو چې تاسو ته به یې درولولو. نو ګران دوستانو ډېر به مونږ زندو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شوې ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. د پروګرام په پیل کې پام وکړئ هغه ایمیل ته چې ازادي رادیو ته رسیدلای دی. دا ګران ورور په خپل ایمیل کې داسې لیکي زه مراد خان د غزنی له ولایت د مقر ولسوالۍ څخه يم. د ماده اکازوي چې نوم حکمت الله ده، د پلار نوم نقیب الله ده، او یو میاشت کې چې د ایران په شهراس کې لادرکه شوی دی. که څوک د دې په اړه معلومات لري نو په دې شمېره موږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 00 9 3 0 9 3 4 3 1. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 00 9 3 دا د افغانستان کوډ ده 0 0 9 سالور شپاگ دری یاو تاسیز مغاگل آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است. گران و دوستان و دینن روزی پا پروگرام که بیا هم داسی او تلیفونی پیغام دا چه یه ورور منگ تا تلیفون کرده دی او شکایت کرده چه پا آزادی راڈیو که کرده چه دوی خپل تلیفونی پیغامون پریک دی او خپل ورکشوی عزیزان لطوینو زینی کسان دوی بیزای زوروی. مون په وار وار دغو کسانو ته ویلي چې پرېږدئ دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او له دوی څخه مو هیله کړې وه چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، خو د دې بیا هم دوی دغه کار کوي. دغو ګرانو وروڼو ته وایو چې کله د تاسې د کورنۍ غړی ورک شوی وي او یا هم کوم د تاسې دوست ورک شوی وي، نو خپله فکر وکړئ چې په کوم حالات کې به وئ، څومره به تاسې غمګین اوسئ او څومره به مو په دې هیله یاستئ چې یو ورځې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. نو لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او یا هم دا چې ځینو کسانو د ځان په هکله معلومات رالیږلي دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات کوم چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي په دغو پیغامونو کې یو ځای سره واورو.
زه محمد ډاکټر سعید یم، د نورستان ولایت نه مې تماس نیولی دی. وروره یو نفر چې په نوراجان په نوم باندې دی او د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که چېرې څوک خپلې یا کوم دوست یا څوک خپلې دا زما خبرې اوري، لطفا ما ته په دې شماره باندې تلیفون وکړي چې زه ورته ادرس ورکړم. 0 58 9 4 5 2 شماره یو ځل بیا وایم، 0 58 9 4 5 2. وسلام.
زه نجیب الله د کاپیسا ولایت د تګاو د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی نوم د جاوید، د بغلان د ولایت دی. که هر څوک پوښتنه کوي که دغه شماره دې زنګ را ووایي 0 9 2 4 0 9 4. په دغه شماره زمونږ سره په تماس کې شي. دلته تګاو ولسوالۍ تعمیر بازار کې کراچي چلی او لږ زرګي رواني تکلیف لري.
السلام علیکم، زه محمد نبی د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. پیغام یې دغه دی زموږ سره د عبدالحق په نامه د زنده‌باد د اوسېدونکی دی، د شاپسن د کلي دی.
السلام علیکم، د زه د ننګرهار نه غږیږم. نوم مې نقیب دی. د تا په نوم باندې دلته یو د استادونه لږ مشکل دی، ډېر وخت نه افرود دی سرې پل دی. زما د ټلیفون نمبر 0 8 3 4 2 5 9 4 2. میرا د زنګ ماتو و.
زما زه د کندهار ولایت خبره کوم. سلام، په هلمند ولایت پوهېږم او زه د میمنې ولایت یم. د غیثار سیالۍ کېدونکی یم. دا 5 کاله کېږي چې زه د کور څخه نمبر اخلم. ما ته د کور نه ادرس نه نمبر معلوم دی. زما کوم یو وطندار زما یو دوست ما پیغام اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي. شماره تکراروم 0 2 1 1 2 3 5. یار دا شماره تکراروم 0 2 1 1 2 3 5. سلام.
ما یو سړی پیدا کړی دی په راجو کښې. واوره ځله ول شنې سترګې دي، مینکاته سراچې دی. دا د پښو د مابین ګوچې دوې د خچونو وروسته دوې ګوچې کوچنې دي. نو هر څوک چې دغه لري د هر چا چې دی په دغه نمبر کښې زنګ ووي 0 5 4 5 5.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو زړه سره نږدې
اوریدون کو تاوڑان دے کوما تو محمد ایمال رحمت در رحمت اللہ رحمت وید لغمان ولایت دو غلام خان کلی سی جی تقریبا درے کال زیات کم جی جی چدلتا دے لغمان تو ولایت یو تن چیزان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام دے بغلان دے ولایت دے نارین دے ولسوالی کلا کلا زان دے فرا دے ولایت سخام زان ماری جی کوی دے کس تکلیف روانی اسے تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد هر سو پیجن مری پتی نمبر څنګه و سفر و زرا نه نه ویو او ویل دا د اعلان ما یو ځل مخکم کړو ځینې ورونو راته زنګ وهله او معلومات نمبر کړو او دا اعلان سخیدات ولد محمد تقریبا نمبر د سلويخ کارو څخه کم زیات انداز
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 11 02 41 15 تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته خواږی است کدا غ پروګرام په ازادي رادیو کې ونوره تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شئ اول ته دغه پروګرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com تاسو کولای شئ چې په دې پته د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیدا کړئ او دغه پروګرام لسره ووري ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زنده ورځی چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي دغه پیغامونه به په ګډه سره وورو
بل السلام علیکم زه عبد الجبار د زابل ولایت د زمزږو د ولسوالۍ په زابل کې یو ستون کم حالان د زمزږ د خاص مسافر سره په اړه کې یم زما یو دا کار ورک ده د دوه کال کې د زمو د هیڅ زم د مرګ پته نشته ډېر څه چې څه مې ډېر مو کته په خپل یز مزا غوري یا کوم بل روز مسلم ما په یو کله سم معلومات لري نو مو ته په دې اکل مو ته په دې شم راځم ګوي پر اویا اویا وسته ته د دې زو اته څنګه مارا ورځه تکرارم پر اویا اویا وسته ته د دې زو اته څنګه اخبل زیدر یا صلاح زکی زمان عبدالغا فادی علی سعیدی و لسوالی و شدید گفت زمان خورید دی الیاس پر نامه که او نشتی کی گی لازاره کسوه دی ایت معلومات نلازو کده چا سروی بودیش میره دی علی که او نشتی اخبل شیرنی تلاسش سپر اولا نخ شپک نخ سپر اته سلور دو اته بولش میره ده سپیس و نه نه یو سنجلس دی دو شپاک شپاک و سلام
دازادی ریدوی کارتون کتا دیزما سلامونا ورسیزه زدن امروز ده ولایت ده دلاران دول سوالی او ده جنگرابات و سیدون کهیم زمون ده کاکال دی چه بسیر نمیزه او دې درې دې وو د غالې په ماده کې د دوا کال کې دې چې نظر کسوې دي هر ور هر مسلمان چې د مرګ او د ژوند معلومات لري په دغه شمیرې دې مختزنګ وي څه پر و څه پر و دولس او درو دې سپښتو دولس یو بیا شمیره او دې توایم څه پر و څه پر و دولس درو دې سپښتو دولس دې ډیر خوشبخت سره وي انسانو د امزولې په کې ډېر به کدی په خپل زموږ رنګلې اند مو ته بدل اسمه لري زه وي دې دې د غاوې ترمن په دغه ماده کې نظر کسوې دي سلام علیکم وعلی السلام علیکم زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ د جنګرآباد وڅېدم کوم زما اخ شریف د تلور کال کې چې ورک دی او کارچا مست معلومات راکې د ونیم لک کښور کو ودرش میری ته دې رنگ وي 0502 1523 سلام علیکم.
زما یو ورور ورک دی چې دا دوه کاله ورک دی، معلومات یې نه دی سوی. هر چا قیایدلی په هر هر چیرې چیرې دغه ټلیفون شمېرې ته دې زنګ ووي 0 8 8 8 6 9. دغه سړي معلومات باید ما ته ژر تر ژره وسي.
ہلو السلام علیکم. میں سید گل بازی سہولت اور میں ماما بھی سر نسخہ نمک کا مزہ پجن کی رکھتے ہوئے میں کلا خان سے چوک میں دنیا تھا کہ مجھ سے 1,00,000 روپئے سے دن گا پنچ مارا بس سے پر وہ اٹ دو تین جو اٹ سلور دو رستے پر آخر دینا سے پر وہ اٹ دو تین جو اٹ سلور دو رستے پر آخر دینا.
السلام علیکم ورور بات یو رک سو عزیز لرم د عبدالحمید په نامه د دامنی نیکه زوی د نادر وراره د 10 کال کیږي ورک دی. که هر یو معلومات لري په دغه نمبر دی ما ته زنګ وی 0 8 1 9 1 4. هر یو کې دوست یا انډیوال معلومات لري په دغه شماره دی موږ سره تماس ونیسئ.
ہلو السلام علیکم. رادیو تدا پیغام ورن سزما یو ورک ورک عزیز زما اوخه ده زما محبوب ده او لکار کی کی زما اوخه لکور وسلی ده او کار سات معلومات سی ما پر دو سنیرو او دغون نفر نوم اسد لا ده کار سات معلومات یو یاد تختل زما غوری تو دغه سنیرو زما زنګ وي 0 8 3 0 0 1 2 5. یا دې دغه سنیرو تکرارم 0 8 0 0 0 1 5. والسلام ډیر مننه.
السلام علیکم. محمد خبر کوم د ګردی جنگل څخه شر محمد د پیټه محمد زې پلس کالو مر لري د څلور میاشتې په شاوخوا کې ورڅاوې دي چې چارې ډېرې چا سره معلومات وي په دا شمېره د موږ څنګه وي 0 8 0 0 1 5 0 0 0 0. بل شمېره د 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اول از ما اورور ورک ده زه رحمان جان خبر کوم او فلارنم می مولا جان ده او اورور می چورک شه ده اغاز برخان نم ده او پوتی خور اسم الفیل خواه اوکی نیول شه ده بری اسم الخان که او چون چا تا معلومی او ده پولوس اوی نیولا ده کار چا تا معلومی ما تا یفدیش مارا والی زنگ وی شفر و اتا دوا نها دریسا و و تلویخ آخر که ملاس شهر چاہتا معلوم ہے منتری بجے لاوش میرا با نظام کو سنا
زیر آزادی رجوع د ہلمن ولایت لشکر گاہ صاحب ما یو دوست سے چرا لان میری جو خاص دیو خاص ہے اس سے نہ دلا کر دے پلیز ما آواز او بھی یاد دب عرب معلومات سے پجیش میری بھی الزام گو ہے صفر و اتے دلس مجیش کیا زما یو اکاد د وی کال عمر لري چې پروش کال نه درک سوې دي هر سړی چې په د معلومات لري په دغه شمېره د اړیکه راسره ونیسي چې په راویا اووه دېرش نوي شپږ سوه څلرویشت خپل سرینې د ترلاسه کړي. السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
علیکم زه خدای دا د واشیر د ولسوالۍ اوسېدم کوم زما یو انډیوال دی چې دا لس کاله کېږي چې ورک دی په پاکستان کې نو اوس هېڅ د مرګو د ژوند معلومات نه لرو نو که هر مؤمن مسلمان د دغه معلومات لري په دغه شمره دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 8 4 4 1 6 3
السلام علیکم سلیم خبر کوم دی لغمان ول ایتیم ما یو ورور وکړه دا ول جان په نامه پګی پینځم شپږم کال ده هر چا د درکې په دنیا په هر کونج کې موږ ته د دغو شمېرو زنګ ووایي صفر اووه اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه اویا اووه دېرش شپږ دېرش اووه اتیا صفر په دغو شمېرو د موږ ته زنګ ووایي او جان په نامه ورک د ما خپل نوم سلیم دی مشر ورور نوم یې ولا جان دی ار چاته معلومات د تا کشمیره د منتظم وو مننه ازادي را دي زنده
ما ورور دې د سیدم ساکلاري و تګریش ول صالح پروته راکال درین د محمد دین میږي پر ځای ګریش ساکلا پر لاج نه درکاسو یې ار چاته کمالین یا یو خبر یا د خپل ژغاوري هر چا کوم څه معلومات راکړه چې 2000 افغانۍ شیرینی ورکړو تالې درې سرې مې دغه ازادي راډیو ته فکر نو اوس مو څه فکر شو دغه لمبر دی صفر اووه صفر درې اووه یو یو درې صفر نه ټلیفون بله شماره صفر اووه یو یو پنځه نه نه پنځه یو یو دا ازادي راډیو ډېر خوشحاله کې دا پیغام هره ورځ په راډیو کې خپور کوي ګونج خدای 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 مهربانه دی مشته خبر راشي.
السلام علیکم دا اختر ګول د پلچرخي ورتېدونکی زما انډیوال دی که ذاکر په نام د جمعه خان دی چاته دغه معلومات دي دا لس کاله کېږي چې درکړه شوی دی او که ماته چا دغه معلومات راکړي نو دغه به دوه لکه افغانۍ اعلان یې دغه لمبر ته ډېر زنګ ووایي صفر اووه اویا پنځه شپېته اتیا درې سوه اته څلوېښت صفر اووه اویا پنځه شپېته اتیا درې سوه اته څلوېښت. السلام علیکم.
زما نوم عبدالولي د کندهار ولایت د اومې ناحیې د میر بازار اوسېدونکی یم. زما د خاله زوی چې صفیفالله نومېږي د حاجي ګل زوی دی د لولې اوسېدونکي دي. صفیفالله نام یې په ښار کښې وو او بیا وروسته درکه شو. نو د هر مسلمان ته په صفیفالله په اړه معلومات لري زما سره چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونی صفر اویا جش څلور نوي جشنه صفر اویا جش څلور نوي جشنه ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
پاکستان د ولایت اګزو د وسالي سره تماس کړم. زما د یو اکاس دی د اصلاح په نامه ورکړې ده درې اکاس کېږي د ایران پر لارې باندې ورکړې د هر چا که معلومات وو بیا په ما ته په دغه شماره زنګ ووي صفر دوه ګشته اووه بیا شپږ بیا اووه بیا پنځه بیا نه بیا دوه بیا صفر پنځه په دا شماره.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ما نوم خلیل دی د صحبت کلي خبرې کوم د ناجت توجه د غاړې سره. ما یو انډیوال دی د نکب په نامه د پلار نوم یې راکا دی دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. هر چا ته که پته ستا یا دی دا زما خپل ما غږ اوري ما ته چې زما د ټلیفون په شمېره زنګ راوړي صفر اووه صفر اته نه اووه صفر یو شپږ صفر.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ موږ به یې حتما تاسې ته نشر کړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسې سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اووه نه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.6 FM 100.5 هستید. سر لیوال هستم و در این یک ساعت با تازه ترین خبرها و گزارش‌های خبری از افغانستان و جهان با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی با شما خواهیم بود. در گزارش این برنامه میشنوید که مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا به هر شکل ممکن جلوه فعالیت گروه داعش را بگیرد. همچنان خواهید شنید که ولیسی جرگه افغانستان مصمم است تا در آینده نزدیک وزیر داخله کشور را استیضا کند. در خبرهای منطقه و جهان تا دقایق بعد میشنوید که رهبر